السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا د زیارت ورځ د 2019 کال د جولای د میاشتې څلورمه نیټه ده. ولی ها میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم لرو. پاول خبرونه له اسرار عالم ومنه.
لومبه د مهم خبرونو سرټکی د خبر پختونخوا په شانګله کې د ډوبی شوی کښتۍ له ورکو شو کسانو څخه تر اوسه لږ تر لږه 15 مړي راوستل شوي. په پاکستان کې تر بندیز لاندې ډلې جماعت داوا د مشر حافظ سعید او نائب امیر عبدالرحمن بکی په ګډون د دې ډلې د 13 مشرانو غړو خلاف کیسونه رجسټر شوي او د امریکا او طالبانو خبرې حساس پړاو ته رسیدلي. د طالبانو سیاسي ډلې نن ویلي ممکن ده د سولې هوکړه وشي. د خیبر پختونخوا په شانګله کې د ډوبی شوي کښتۍ له ورکو شو کسانو څخه تر اوسه لږ تر لږه 15 مړي راوستل شوي. د شانګلې یو ځای اوسېدونکي عبادالله خان لږه شېبه مخکې مشال ډوته وویل چې دا کښتۍ پرون له دیدل کوماچ سیمې هریپور ته روانه وه چې د برګ په سیمه کې چاپه شوې ده. ده وویل تر دې دمه 15 کسان ژغورل شوي او د نورو لټون روان دي.
اوسه پورې چې دي تقریبا دې کې دا چې ویل کېږي چې د 40 نه 50 پورې کسانو هغې کې چې دي تقریبا 15 راوتي دي او مطلب په ځای بچي او تقریبا 15 لاشونه راوتي چې درې پکې د تور غردي دوه چې دي د ضلع شانګلې دي.
د شانګلې اوسېدونکي وایي هلته پاخه سړکونه نشته نو ځکه خلک دې ته اړ دي چې په لوی شمېر کې په کښتیو کې سفر وکړي. په پاکستان کې د تربندیز لاندې ډلې جماعت داوا د مشر حافظ سعید او نائب امیر عبدالرحمن مکی په ګډون د دې ډلې د 13 مشرانو غړو خلاف کیسونه رجسټر شوي دي. د پنجاب صوبې د ترګري مخنیوي څانګې ویان د نن پاکستاني ورځپاڼې ډان ته ویلي چې د یادې ډلې د مشرانو خلاف د پنجاب په 15 ښارونو کې د جولای په لومبۍ او دویمه نیټه درېشته اف آی آر درج کړل شوي دي. ویان وایي چې جماعت داوا له ترګري سره مالی ملاتړ کوونکي ډله ګرځول شوي. دا ډله دغه مالی مرستې د یو شمېر غیر دولتي ادارو په وسیله راټولوي. د ترګري مخنیوي څانګې بیان زیاتوي چې دا ګام یې د ملګرو ملتونو لخوا په جماعت داوا د لګېدلو بندیزونو په تړاو پورته کړی دی. د پیسو نړیوال صندوق IMF د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په غوښتنه د ملک سره د 3 کلونو په پورو د 6 ارب ډالر ورکولو منظوري ورکړي. د پیسو نړیوال صندوق د جولای پر 3مه په یو بیان کې ویلي چې د پیسو د لومړۍ برخې په توګه 1 ارب ډالر په سمدستي توګه پاکستان ته ورکړل شوي. بیان زیاتوي د دې پیسو د ورکړې هدف د پاکستان کمزوري شوي اقتصاد ته په وده ورکولو کې مرسته کول، دوامدار او متوازی پرمختګ باوري کول دي. دا اداره به د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو عملي کول څاري او په راتلونکو 9 میاشتو کې به دا ټولې پیسې پاکستان ته ورکوي. د کورمې په اړه چینار ښار کې د نن بیانو احتجاج نن په 3 ورځ هم دوام لري. په ښار کې نن بیانو له 9 ورځې راهیسې خپل دوکانونه تړلي غوښتنه کوي چې حکومت دې د 115 ګرامه ډوډۍ نرخ 40 روپۍ مقرر کړي. د ښار نن بیانو نن مشال ډوته ویلي چې له 2011 کال تر اوسه پورې د 1 روټۍ نرخ 15 روپۍ وو، خو اوس ګرانی ده او دغه نرخ برقرار نشي ساتلی. د سیمې اوسېدونکي وایي د احتجاج له ودې له ډېر مشکل سره مخ دي. بلخوا په اړه چینار کې د دوکاندارانو زیادي یو مشر حاجي روف حسین نن مشال ډوته ویلي چې له نن بیانو سره د حکومتي چارواکو مذاکرات روان دي او هڅه کوي چې دا مسله هواره کړي. د امریکا او طالبانو خبرې حساس پړاو ته رسیدلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي وو چې د افغان سولې وخت راغلی او د طالبانو سیاسي ډلې نن ویلي ممکن ده د سولې هوکړه وشي. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د مرکزي پلاوي او طالبانو د خبرو شپږمه ورځ ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین د مشل ازادۍ څانګې ته وویل د نن ورځې غونډه ځکه مهمه او هیله منونکې ده چې د په خبره امکان لري د سولې هوکړه وشي. په دې خبرو کې د امریکا مشر مرکزی زلمی خلیلزاد تر اوسه څه نه دی ویلي، خو پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ټویټ کړی و چې د افغان سولې وخت راغلی او امریکا د دې پروسې لپاره ژمنه ده. دا اووم پړاو دی چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له سیاسي مشرانو سره په قطر کې خبرې مخې ته وړي. امریکا ټینګار کوي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو، له افغان خاورې د ترګرۍ پر نه استفادې، پر بین الافغانی خبر رو او دایمی اوربان موافقه وشي. طالبان بیا لومړی د برنوز وکونو وتل غواړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له هغو ایران ته سخت ځواب ورکړی چې تهران ویلي دي دوی به ډېر زر د یورانیم غني کولو کچه له هغو زیاته کړي د کومو چې دوی ته اجازه ورکړل شوې. ټرمپ ویلي چې دا قسمه کارونه به ایران ته په خپله تاوان ورسوي. ټرمپ پرون په ټویټر ایران ته خبرداری ورکړی و چې له ګواښونو سره دې پام کوي. پرون له دې 100 ساعته مخکې ایراني ولسمشر حسن روحاني ویلي وو چې هیواد به یې له 9 جولای وروسته د خپلو یورانیم غني کولو کچه د 3.6% ارتکاز نه زیاته کړي. د غني کولو دغه حد د 2015 کال د اټومي تړون لمخه ټاکل شوی وو. روحاني په دې اعلان سره د نړیوال طاقتونو هغه غږونه رد کړي چې وایي تهران دې له تړونه سرغړونه ونه کړي. د مئی په میاش کې روحاني د تړون پاتې غړو ته 16 ورځې ورکړې وې چې په دې کې د امریکا له اقتصادي بندیزونو ایران وژغوري. دغه نیټه د جولای په 9 پای ته رسیږي. د کرکټ په نړیوال کپ کې دا وخت د انګلستان په لیډز کې د افغان لوبډلې خلاف په یو میچ کې ویسټ انډیز لوبډلې تر دې دمه په 28 اوورونو کې 178 رنزونه جوړ کړي او 3 لوبغاړي یې آوټ دي. دا دواړه لوبډلې وروستۍ لوبه کوي. افغانستان یوه لوبه هم نه ده ګټلې خو ویسټ انډیز یوه ګټلې او یوه یې د باران له کبله برابره پاتې شوي. د نړیوال کپ پای لوبه به د جولای پر 14 ترسره کیږي او هالینډ او امریکا د خزینه فوټبال نړیوال کپ پای لوبې ته وتلې دي. دا لوبه به د جولای پر 9 په فرانس کې ترسره کیږي. هالینډ په سیمی فاینل کې سویډن ته په 1-0 او امریکا انګلینډ په 2-1 ماتې ورکړې وه. ته دې محل مشال خبرونه اوس هم د موسم حال او کرن صیبای له سیرت ظاهر اورو.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ 80 پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.89 روپۍ 30 پیسې او په 1.98 روپۍ 30 پیسې. یو یورو په 1.85 روپۍ 60 پیسې او په 1.86 روپۍ 30 پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 2.60 روپۍ 10 پیسې او په 2.60 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.70 روپۍ 80 پیسې او په 2.70 روپۍ 10 پیسې. او یو افغانۍ په 1.92 روپۍ اغستل کیږي او په 1.94 روپۍ خرڅول کیږي. او 2.85 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.15 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 2.5، بنو کې 4.5 او 9.5، ژوب کې 4.5 او 4.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار العالم مومن درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې په شانګله کې د کیشته ډوبېدو په پیښه کې د 50 کسانو مړی راوستل شوی دي. معلومات ترکو په خیبر پښتونخوا کې د پولیو 50 نوي کیسونه مخې ته راغلي. د ناروغي د مخنیوي پروګرام یو چارواکي وایي میندې پلرونه دې ماشومانو ته د ناروغۍ ضد څاڅکي او واکسینونه ورکړي.
دنیا ته په دې غم کې نه دی چې پاکستان باندې څه کیږي څه نه کیږي. هغه سره دا غم دی چې پاکستان نه دا وایرس بیا زموږ بچو ته زموږ ملکونه ترور نه رسي. هغه د خپل بچو غم کوي او موږ ته دا احساس نشته.
د پیسو نړیوالې ادارې IMF پاکستان ته د $10 بلیون قرضې منظوري ورکړي. اقتصادي چارو یو کارپوه وایي
چې مهنګایي کم شي د IMF پروګرام سره مهنګایي چې کم ده هغه واقعي دي او رعایت په ځای دی چې حکومت رعایت یعنی سبسډي ورکړي. سبسډي چې دغه هغه حکومت واپس اخلي.
د قبایلی سیمو مشران په سیمه کې د شفافو انتخاباتو غوښتنه کوي.
2018 کې 90% چې دا عوامي نماینده هغه خوښ کړي وو، لیکن 10% والا لړ وغه 90% پاتې شو. نو د دې لپاره زمونږ اندېښنې دغه دي.
چارواکي وايي په خیبر پښتونخوا کې په 13 میاشتو کې د کار په ځایونو کې د جنسي ځورونې 1.5 شکایتونه شوي دي. نور رپورټونه هم شته له مشال ریډیو سره. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خیبر پښتونخوا په شنګله کې د کشته ډوبېدو په پیښه کې د 15 کسانو مړی راوستل شوی دی. چارواکي وایي په کشته کې تر 30 زیات کسان سپاره وو او 15 پکې ژغورل شوی دی. د پیښې په اړه له ځایي اوسیدونکو مدني فعال عباد الله یوسفزی سره زموږ همکار اسرار علم مومن مرکه کړي او په سر کې ترې تازه معلومات په اړه تاسو ته کړي دي.
تقریبا تقریباً پنجرس راوتی دی اور مطلب تزے بچی ہو اور تقریباً پنجل آجونا راوتی تھی تری پہ تور کر دی دو چیزیں دل شکلی دی اور دا کسان چیزیں راوڑ دیشی دی اور خاور ہوتے اس پارا رسکیو کار چونکہ اوبر ڈیری زیادتی دی نو رسکیو کار ہم تقریباً چی رکاوشے کہ بیگاش پارا لکی آرہوانو بیاغ رسکیو کار ہونا شلو دل لکی چیزیں خلقوں کے لکا پورا پورا خاندان چیزیں غائب دی لکا مطلب یو معشوم زمان دے علاقے ملاوشے دے لاغا مورا پلار چیزیں وہ تروسا پورے غائب دی عمرو نے چیزیں پینزویش تو بائیس اور چبیس کالو پورے عمرو نے
عباد الله خان دار تو دی کمو کمو سیمو خلق و پدی کشتی کی او دا پیخا پا کمزه کی خاص را مستا شوی
دا چدا تقریبا د دې نه واخلا تر د ضلع شنګلې نه واخلا تر داری پورې پورې 80 کیلومتر پاتین دی. دا کشته چې دا سار دا د سورلو لپاره استعمالیږي او په دې کې تقریبا 50 نه واخلا شپېتو پورې کسان دي. په دې کې څاروي هم نو په دې کې چې د ضلع شنګلې نه خلق خطر دی بیا د تور غر نه خطر دی څنګه چې یو پبلک ګاډ روان وي دا شته دا بیا چې د مانسیری نه خلق خطر دی مانسیری ضلع مانسیری نه او پلار دا تللا او د هری پور سره نږدې د تربل ډیم سره دا چې دا د بدی پیښ ښکار شوی دا
او د ژغورنې عملیات په څه ډول روان دي سو امدادي ټیمونه هم رسیدلې دي دغه پیښې ته څنګه
بالکل رسیدلې چې کم چې غیر چاته را کم کلی و نږدې خو او شاته هغه راغلی و لکه مطلب خپل مدد اپ ته ته نه هغه ژغورنې کار کولو بیا دغه شته چې دغه چې دی هغه غازی ته نږدې د سرجی کمانډو زوم راغلی هغه ریسکیو کار کو او اوبر ډیر وی او چارش ولا بیا هغه ریسکیو کار بیا رکاو شلو او درېدلو او اوس بیا ساری بیا شروع کړی دی کوشش کوي چې لکه مطلب دا چې خلکو هغه دغه میلاو شي او مړی میلاو شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی او د شنګلې د پیښې په اړه مو معلومات اوریدل. په سیمه کې مدني فعال او ځایي اوسیدونکي عباد الله یوسفزی چې د معلومات یې را سره شریکول. د پیسو نړیوالې ادارې IMF اعلان کړی دی چې د پاکستاني حکومت غوښتنې منلې او پور ورکوي. یاد ادارې په بیان کې ویلي چې د شپږ ارب ډالرو قرضه به په پړاوونو کې ورکوي او دا به هم ساري چې پاکستان له خپلې وعدې سره سم اقتصادي اصلاحات عملي کوي او کنه.
د پیسو نړیوال صندوق IMF پاکستان ته د شپږ ارب ډالرو پور ورکولو منظوري ورکړې ده. یاد ادارې د جولای پر درېمه په یو بیان کې ویلي چې د دې پیسو د لومړۍ برخې په توګه یو ارب ډالر په سمدستي توګه پاکستان ته ورکول شوي او نورې به په راتلونکو یو کم 40 میاشتو کې ورکول کېږي. بیان زیاتوي چې د دې پیسو د ورکړې هدف دا دی چې د پاکستان کمزور شوي اقتصاد ته په وده ورکولو کې له دې هیواد سره مرسته وشي چې دوامداره او متوازی پرمختګ یې باوري سي. د پاکستان د خزانې وزیر عبدالحفیظ شیخ د IMF تر بیان وروسته پر ټویټر پاڼه لیکلی چې دا پور به د پاکستان د اقتصادي خسارې په کمولو کې مرسته وکړي. د پیسو نړیوال صندوق به منظور کړی پور پاکستان کې ورکوي او هم به هر درې میاشتې وروسته د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو عملي کول څاري. پاکستان ته دا پور د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف واکمن وفاقي حکومت په غوښتنه ورکول کیږي. دا 14 ځل دی چې پاکستان د خپلو اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د پیسو له نړیوال صندوق څخه پور اخلي. یا د حکومت تیره میاشت د پیسو له نړیوال صندوق سره د پور پر شرایطو سلا سوی وو او داسې پلانونه اعلان کړي وو چې ولسی او پوځي خرڅونه به کموي. دا په داسې حال کې دی چې د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په وینا د ملک اقتصاد له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی. د ده په وینا د دې وجه دا ده چې د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ډلې تیرو حکومتونو پراخې درغلې کړي دي. خو دا یادو ګوندونو مشران نه یوازې د درغلیو توره دوي بلکې وایي چې تحریک انصاف د ملکی چارو پر مخ وړلو تجربه او صلاحیت نه لري.
په ریپورت کې تاسو واوریدل چې نړیواله مالیاتي اداره ایم ایف پاکستان ته د $10 ارب قرض ورکوي. پاکستان چې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دی، له ډیر وخت راهیسې د دې قرض ترلاسه کولو لپاره هڅې کولې. په دې اړه زموږ همکار منور شاه د اقتصادي چارو لپو ډاکټر میراج الحق سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې دا قرض به د پاکستان له اقتصاد سره څومره مرسته وکړي.
اصل کې پاکستان کې چونکې ٹریڈ ڈیفیسٹ، تجارتی خسارہ او کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جاری کاتے چې کوم خسارہ وا هغه ډیر زیاته سیوا وا، دا وجہ چې فارن ایکسچینج ریزرو چې زمونږ کم وا نو پاره باندې ډیر زیات پریشر وو چې فارن ایکسچینج ریزرو کې زمونږ سره دومره پیسې نشته چې مونږ په خپل امپورټ بل چې هغه تقریبا د نیم کال یا نشپګو میشته امپورټ بل مونږ ادا کړو او کو پرس کا د دوم رقم شي چې د ملک د ډریو میشته امپورټ بل دا غینه نه ادا کیږي، نو هغه ملک چې نه هغه ډیفالټر ډیکلیئر کیږي، او کله چې ملک ډیفالټر شي دا غي سره به انټرنیشنل یعنی عالمی نور هوادونه چې دي غي دا غي سره تجارتي اړیکو ته تیار نه وي، نو دا غي سره د حکومت سره داسې سپیس جوړې دي شي چې هغه خپل تجارتي اړیکی او اقتصادي اړیکی دي هغی کی هغی پل خبر شی منو دے او هغی پسی طریقہ سرا دنور دنیا سرا ڈیلنگ کولے شی، یعنی کم پریشر چو پا فارن ایکسچینج ریزرو باندے هغا دلان وقت پارا پا هغا کی یو سٹیبیلیٹی رالا هغا پریشر چو نا هغا کم شو.
ساما دا ڈاکٹر صاحب دا دے با دا پاکستان ولستا سا گٹا رسی
یو فیدا عوامو تا پا کومنگا ہوا یو چی عوامو تا یا ملت فائدہ دا IMF شرطونه ولګی او دا IMF ته چترې د لاندې چې کله مونږ خپل اقتصادي پالیسی نه اکنامیک پالیسی کو هغه مالیاتی پالیسی د زمونږ د ټیکس په اړه کې یا هغه زمونږ پبلک اکسپینډیچر پالیسی دا یا دا غي سره چې کم ټریډ پالیسی نو هغه چې کله دا IMF د چترې د لاندې هغه ډیزاین کیږي نو په هغه باندې پراپر چیک اینڈ بیلنس دی IMF د طرفه دا फायदा مونږ ویلې شو. کو عوام چې کوم سوچ کوي چې یاره منګایي د دې سره کم شي یا موږ ته څه رعایت په شکل کې څه سهولت پیلاو شي، نو هغه په زیاده دي چې منګایي کم شي د IMF پروګرام سره منګایي چې کم ده هغه سیوا کیږي او رعایت په زیاده دي چې حکومت رعایت یعنی سبسیډي ورکي، سبسیډي چې دغه هغه حکومت واپس اخلي.
ډاکټر صاحب اخر کې قرات دا وایي چې دا هم یو قرض دی په پاکستان مخکې نم ډیر قرضونه دی او په ورکولو کې د مشکلاتو سره مخ دی، دا نوې قرض واغس دا به واپس کول غواړي، دا به څه مشکلات لري پاکستان لپاره؟
جی بالکل، مونږ ته وایو ډیټ ټریپ کار خبره ده، یو ملک چې کله مجبورې دا خو ډیر مجبورې په شکل کې خو کو د مجبورې لپاره لکه څنګه چې پاکستان د IMF پیکج یعنی دا قرض اغستل دی یو پروډکټ یو پروجیکټ لپاره قرض اغستل شوی نه چې په باندې ډیم جوړ شي په باندې موټر ویز جوړ شي، نو ښکاره خبره ده چې کله حکومت دا بیرته واپس کوي نو ما سود یعنی د سود سره چې دا غي خو ډیر کانسیکوینسز اکانومي ته خلکو ته عوامو ته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش.
دا مشال ریډیو پرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي. په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوی ډلې جماعتو داوا د مشر حافظ سعید او داغه د دولسو ملګرو پر ضد ترګرو سره د مالی مرستو په تور مقدمه درج شوې ده. د نوموړي خلاف په پاکستانی عدالت کې د ممبئی ترګرو بریدونو د ملاتړ په تور مقدمه چلیدلې و خو هغه پکې خوشې شو. نور تفصیل درته زموږ همکار منور شاه دروروي.
د پاکستان پنجاب صوبې ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی د حافظ سعید او د هغه د دولسو ملګرو پر ضد د ترهګرو د مالی مرستو په تور کې مقدمه درج کړې ده. تر بندیز لاندې جماعت دا واډلې د دې مشرانو خلاف په دې مقدمه کې ځینې نور تورونه هم لګول شوي دي. په اسلام آباد کې د امن د مطالعاتي مرکز مشر عامر رانا وای په پاکستان کې په انفرادي توګه د حافظ سعید خلاف مخکې داسې مقدمه نه ده درج شوې چې لوجه یې د هیواد له نړیوال فشار سره هم مخامخ وو. عامر رانا زیاتوي
مخکې
د حافظ سعید او د دوی د ملګرو په تنظیمونو بندیزونه لګېدلي، خو په خپله د دوی خلاف مقدمې نه دي جوړې کړل شوې او نه هم په دوی په پاکستان کې د کوم جرم تور لګول شوی و چې په ترڅ کې د دوی خلاف عدالتي کاروایي وکړی شي. نړیوالو تل غوښتنه کوله چې د نوموړي خلاف دې پاکستان مقدمې درج کړي. اوس د دوی خلاف د ترهګرو د مالی مرستو مقدمه درج شوه، خو پاکستان کې د دې ډول مقدمو لپاره کوم ځانګړي عدالتونه نشته، نو دا به په راتلونکي وخت کې معلومه شي چې د حافظ سعید او ملګرو خلاف دا مقدمه څنګه چلیدای شي.
امیر رانا همداراز اویل داسې ښکاري چې په پاکستان او سیمه کې د جماعت داوا په سیر تنظیمونو خاتمه کیدونکې ده، خو دا ویره شته چې د دې تنظیمونو غړي له طالبانو او یا داعش سره ملګري شي. بلخوا د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر اسد محمد خان وای چې د حافظ سعید او د هغه د ملګرو خلاف د دې مقدمو په ترڅ کې به نه یوازې په سیمه کې امن راشي، بلکې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې اف اے ټی اف ل خړ فیرستا پاکستان ته د وتلو لار به هم جوړ شي.
زما په شل باندې ډېر ښه یو ډیولپمنټ دی او د دې خلاف چې کوم کاروایي وشي نو دا به د ټول ختې لپاره د امن او تعلقات جوړولو یو ذریعہ جوړ شي. بل پاکستان باندې چې کوم د ایس ای ٹی ایف کوم نن سبا غیر پابندۍ را روانې دي، هغه هم چې کله دا د ایس ای ٹی ایف په اکتوبر کې دوباره د دې باندې غور کیږي، هغه لپاره به دا د پاکستان لپاره چې کوم مشکلات پاکستان کې دي
د یادونه دا چې له دې وړاندې په حافظ سعید په ممبئی ترهګرو بریدونو کې د لاس لرلو په تور کې په پاکستانی عدالتونو کې مقدمه چلیدلې وه، خو پکې هغه خوشکلل شوی وو. د 2008 کال په دغو بریدونو کې 168 کسان وژل شوي وو چې هند یې تور د حافظ سعید په مشرۍ لشکرې طیبه ډلې پورې کړې وو. په لشکرې طیبه د بندیز وروسته نوموړي جماعت داوا تنظیم جوړ کړ او په هغه د بندیز وروسته یې د فلاح انسانیت په نوم تنظیم للارې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ، چې د روان کال په مارچ کې دا تنظیم هم تر بندیز لاندې راغلی دی.
دا منور شاه رپورټ تاسو اوریدو. د خیبر پختونخوا چارواکي وای په صوبه کې 15 نور ماشومان ګزند وهلي دي. دوی وای په دې کې 2 په بنو او 3 په تورغر ضلع کې دي. له تازه پیښو سره سخت کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې د پولیو وایرس وهلو ماشومانو شمیر 10 ته رسیدلی. عمر وزیر رپورټ لري.
د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ مخنیوي پروګرام چارواکي وایي چې 13 ورځ خیبر پښتونخوا بنو او تورغر نه 95 د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ کیسونه مخې ته راغلي دي، چې درې بنو او 2 تورغر کې د 15 کلونو نه کم ماشومان پولیو ناروغۍ وهلي. دوی وایي څو ورځې وړاندې هم خیبر پښتونخوا بنو، شمالي وزیرستان او تورغر نه 95 کیسونه راغلي ول. د پولیو پروګرام مشران وایي د ګوزړ ناروغۍ نوي کیسونو شمیره یو ځل بیا مخ په زیاتېدو ده، چې وجه یې د یادې ناروغۍ پر خلاف ولس کې د شعور کمی او خپلو ماشومانو ته پولیو څاڅکي نه ورکول دي. د خیبر پښتونخوا پولیو ایمرجنسي اپریشن سنټر کوارډینیټر یا مشر کامران افریدی مشال ریډیو ته وویل زمونږ په سیمو کې میندو پلارانو ته د خپلو ماشومانو فکر نشته.
بدقسمتی سره اوس هم ډیر والدین دا شانتی دي چې هغه په دې باندې نه پوهیږي چې دا وبا د دې بچو لپاره مستقبل لپاره یو چیلنج جوړ شوی دی. پولیو کترې په هغه باندې سوالونه اوچتېږي چې دې کې څه حرام حلال خو نشته، دې باندې اوچتېږي چې دا مضر صحت کېدی شي یا نشي کېدی. دغه کترې پوره دنیا کې دا پولیو وایرس ختم کړه. دنیا کې هغه واحد ملک افغانستان او پاکستان پاتې شو چې کمزې کې دا وایرس اوس دې ټایم کې موجود دی. دنیا ته په دې غم کې نه دي چې پاکستان باندې څه کېږي څه نه کېږي، هغه یو بېله خبره ده. خو هغه سره دا غم دی چې پاکستان نه دا وایرس بیا زموږ بچو ته زمونږ ملکونه تر ونه رسیږي. هغوی د خپل بچو غم کوي او مونږ ته دا احساس نشته چې مونږ خپل ملک کې چې خپل بچو غم وکړو چې دا وایرس مونږ به د پاکستان نه ختم کړو. دنیا ته مونږ چرته مزو کوم ملک تمزو مونږ باندې کترې خوري چې هغوی خپل بچی بچ کې دیشي نه.
د پولیو پروګرام چارواکو په وینا په 13 کالونو کې د پولیو یا ګوزړ ناروغۍ په نوي کیسونو کابو موندل شوی و، چې ځانګړي ډول قبایلي ضلعو کې کال 2018 او 2018 کې د یادې ناروغۍ کیسونه صفر ته راغلي ول. خو تیر 2013 کال نه یو ځل بیا نوي کیسونه مخې ته راغلل، چې د دوی د شمیرې تر مخه تیر 2013 کال کې په ټول پاکستان کې 2 لس او خیبر پښتونخوا کې 98 کیسونه شوی ول. خو روان 2019 کال کې د غشمیره په 13 شپږمیاشتو کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې 1.5 کیسونو ته رسیدلې چې پکې تر ټولو زیات 14 کیسونه بنو شپږ شمالي وزیرستان او 15 د تورغر شامل دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د صوبایي سملې لپاره انتخاباتو ورځې رانږدې کېدو سره سم په ځینو امیدوارانو او سیاسي فعالانو کې د ټاکنو د شفافیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. دوی تور پورې کوي چې د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې داندلی شوې وه او دا ځل هم دوی د ورته ټګې یره لري. د شبیر جان رپورټ ته غوږ شئ.
دا چهارشنبه په ورځ پیښور کې د یوې خبري غونډې ورستو په قبایلي ضلعو کې د انتخاباتو لپاره جوړ شوی د خصوصي جرګې مشرانو مشال لیډو ته وویل باید حکومت دا ځل بغیر د سټګې انتخابات یقیني کړي. ملک فیض الله جان کوکی خیل په دې حق لوای
په 2018 کې یعنی کده عوامو رایه واخلې په 100 کې 90% چې دا عوامي نمائنده هغه خوښ کړي وو، لیکن 10% والا لاړو هغه 90 والا پاتې شو. نو د دې لپاره زمونږ اندېښنې دغه دي چې آینده داسې او دویما ټولو نه غټه خبره زمونږ دا ده چې موږ ته په 2018 کې زمونږ قومي نمائندګانو هغه ته فارم 45 نه ورکولو. اوس زمونږ دا مطالبه ده چې د فولینګ سټیشن کې د ساين وخت کې د 45 فارم دې هر ایجنټ ته ملويږي چې دوباره بیا څوک هغه نه کوي په دې باندې.
یو بل مشر حاجی عبدالمنان مندوخیل وای چې دا زنانه په پولینګ سټیشنو باید زنانه امنیتی اهلکار وټاکل شي چې بغیر د سلانجو ووټینګ عمل سر ته ورسی.
موږ دا ریکوست کوو او د فوج او د حکومت ته کو چې موږ له ارڅوک راولي موږ سره خپل حال لکه خصادارو کې یا پاره کې موږ سره لیډیز هغه نشته کانسټیبل یا هډ کانسټیبل یا چاغي موږ د فوج بقاعده خواتین چې کوم لیډیز سټاف یې هغه راکې چې موږ په پولیس سټیشنونو کې پولیس چې په یو خپ پروسس کې وشي.
ولې په دغه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن وایان سہیل خان نو پختل نو هغه مشال لیډو ته ویل چې دوی خپل حصے پوره پوره کړی دي او د ځنانو د امنیتی اهلکارانو په اړه دوی ویل چې امنیت د پوز پلاس کې دي او هغه وړاندې هم الټا ډیوټي کړی دي او دا ځل هم پخوڑ ول وکړي.
دا جن کیو تاسو دا پتر کې الیکشن کمیشن دا قاعده پاک فوج ته هم خدمت هغه غوښتي وی او هغه به هم په دغه علاقې کې د نړیوال پرسیشن باندې او دا چې د اس کې سمه ان شاء الله مسره دی.
دا د ونه چې پټول قبایلی ضلع په خیبر پښتونخوا کې د ورګړې د ورستو پړون بزل د صوبایي سملې پښپاړ سو سوکو ټاکنې کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
الته د کورمې په پاړه چنار خار کې د نن بیانو احتجاج نن په درېمه ورځ هم روان دی. په خار کې ټول دوکانونه تړل شوي دي او روټه پکې نه خرڅول کیږي. د نن بیانو اتحادیه غوښتنه کوي چې په ملک کې ګرانی زیاته شوې ده نو د روټه نرخ ته ورته زیات کړل شي. د احتجاج ختمولو لپاره دوه ورځې مخکې د سیمې انتظامیه له نن بیانو سره مذاکرات پیل کړي خو تر اوسه پکې څه پرمختګ نه دی شوی. د طارق اورکزی رپورټ اورو.
د کورمې په پاړه چنار خار کې د زیارت پر ورځ د خپلو غوښتنو په حق کې د نن بیانو احتجاج لا هم روان دی. په خار کې نن بیانو له نهه ورځې خپل دوکانونه تړلي او غوښتنه کوي چې د یو سل 15 ګرام وزن د پخې روټې نرخ دی ورته په 40 روپۍ کړي. د خار یو نن بای وای له 2013 کال تر اوسه پورې د یوې روټې نرخ 15 روپۍ چلولې خو اوس داسې نه شي کولای ځکه چې ګرانی ډېره زیاته شوې ده. بل خو د نن بیانو د دغه احتجاج په وجه هلته ځایي اوسیدونکي له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د پاړه چنار سید جمشید شیرازی وایي له درې ورځو روان د خار نن بیانو لخوا د احتجاج له وجې د دوی ژوند سخت متاثره شوی خو حکومت ته هیڅ پروا نشته چې د ختمېدو لپاره ورته څه وکړي.
تقریباً 5-7 ہاسپٹل دی، غٹ ہاسپٹل دی، پرائیویٹ اور گورنمنٹ ہاسپٹل دی، ان علاوہ دی بازار پخپلا انٹرنل بازارخو دکان دی لکاو آبادی دے پکی نو هغه تدا مشکلات راغلی دی. هغه بیا گاڑی کی راضی کور تا کور نہ بیا روٹی وڑی بیا ہاسپٹل تے یا دکان تا سار کی زن تروڑی زمونگ مطالبہ دا اس طرح دی
تر دغه وروسته موږ د سیمې مرسیال کمشنر له عمر احمدخان او تحصیلدار محمد ارشد علی سره رابطه ونیوله خو هغوی په دغه اړه له خبرو ډډه وکړه. په پاړه چنار کې د دوکاندارانو اتحادی یو مشر حاجی رؤوف حسین وایي د حکومت له نن بیانو سره مذاکرات روان دي او دوی کوشش کوي چې دواړه فریقین په یو نقطه متفق کړي.
دوکاندار ته تکلیف شته
چونکہ پاس نہ حکومت ہم دا چیف منسٹر صاحب طرف ہم دا وینو دے انتظامیہ تا یار تاسو حکومت باندې نظر وساتوی ان شاء الله مولا گیاو من جمن لگیا تے مو دکندرانو جمن تہ حفظ دکندرانو مو مشرون لگیاو کہ دا مسئلہ ان شاء الله بو پرم طریقے سره دیر زر حل کی
پو ملک دا طریق انصاف پارٹی حکومت رات لو رستا گرانی ڈیرا جاتا شوی چورن د خلکو عادی جوان او کاروبارونا سخت متاثر دی دا حکومت دا دریز دی چ پخوانی حکومتونو پو وجہ دا ملک اقتصاد خراب شوی نو مجبور دی چ ٹیکسونو ولګبی او دا شیانو نرخونه سیات کړي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو په خبر
د مازیګر 15 بجې شوې دي. لنډ خبرونه بل اسرار علي محمد نوارو.
د خبر په خپل په شانګله کې د ډوبي شوی کیشته له ورکوښو کسانو څخه تر اوسه لږ تر لږه 15 مړي راوستل شوي. د شانګله یو ځای اوسیدونکي عبد الله خان نن مشال ډوته ویل چې دا کیشته پرون له دیدل کوما سیمه هریپور ته روانه وه چې د برق په سیمه کې چپه شوي. د ویل تر دې دمه 15 کسان مشغول شوي او د نورو لټون روان دي. په پاکستان کې د تربندید لاندې ډلې جماعت دعوا د مشر حافظ سعید او نائب امیر عبدالرحمن مکی په ګډون د دې ډلې د 43 مشرانو غړو خلاف کیسونه رجسټر کړل شوي دي. د پنجاب صوبې د ترګري مخنیوي څانګې بیان د نن پاکستاني ورځپاڼې اعلان ته ویلي چې د یادې ډلې د مشرانو خلاف د پنجاب په 15 ښارونو کې د جولای په لومړۍ او دویمه نیټه درشته ایف آی آر درج کړل شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف او د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان په غوښتنه د ملک ته د 3 کلونو په پورو د 6 ارب ډالر ورکولو منظوري ورکړي. د پیسو نړیوال صندوق د جولای پر 3 په یو بیان کې ویلي چې د پیسو د لومړۍ برخې په توګه 1 ارب ډالر په سمدستي توګه پاکستان ته ورکړل شوي دي. د امریکا او طالبانو خبرې حساس پړاو ته رسیدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي وو چې د افغان سولې وخت راغلی او د طالبانو سیاسي ډلې نن ویلي ممکن ده د سولې هوکړه وشي. نن د قطر په پلازمینه دوها کې د امریکا د مرکزي پلاوي او طالبانو د خبرو شپږم ورځ ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د مشهد ازادۍ څانګې ته ویل د نن ورځې غونډه ځکه مهمه ده چې په خبره امکان لري د سولې هوکړه وشي. او د کرکټ په نړیوال کپ کې دا وخت د انګلستان په لیډز کې د افغان لوبډلې خلاف په یو میچ کې ویسټ انډیز لوبډلې تر دې دمه 212 رنزونه جوړ کړي دي او 4 لوبغاړي اوټ دي او 2.1 اوور شوی دی.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې اسرار علي مومند درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر یې درته وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداري کې وایي ښکاري داسې چې وزیر اعظم عمران خان د پروډکشن آرډر قانون اندېښمن کړي چې ګنې په یو پارلیماني غړي د درغلې یا بل ستورونه وي او هغه اسمبلې ته راځي او وینا کوي. اداري وایي هم په دې وجه بل ورځ د کابینې د غونډې وروسته د اطلاعاتو سلاکار ډاکټر فردوس اشکوان وویل چې وزیر اعظم عمران خان هدایت جاری کړي چې په دې قانون کې د بدلون وکړي شي. اداري وړاندې وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې عمران خان د ځینې اپوزیشن غړیو پر ضد تحفظات لري. خودتی عمل لپاره به په دې په سپیکر فشار اچوي چې له کبله به د هغه په کردار اثر وغورځيږي او له دې په دا تاثر هم لاړ شي چې سپیکر چې یو بې پرې عہده لري وزیر اعظم په هغه اثر انداز کیږي. اداري آخري کې وایي دا وخت یوازې په یو بل تورونه لګول کیږي. نو یوازې د تورونو په اساس د یو غړي پروډکشن آرډر نه جاری کول چې ګنې هغه اسمبلې ته راشي دا به سمه خبره نه وي. نو په کار دي چې سپیکر خپلې ذمہواری په شانتر سره کړی او په دې جمهوریت ملک کې باید چې د یو وزیر اعظم د خوغي پر ځای یوازې قانون او آئین ته لومړیتوب ورکړي شي. نو وای وخت رسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی وای د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ وفاقي کابینې د پروډکشن آرډر په قانون کې د بدلون منځوري ورکړي. اداري وای کوي کله چې نو دا یو منل شوی حقیقت دی چې هیڅ یو ملزم تر هغه مجرم نشي ګرځولې تر څو چې په هغه دغه جرم ثابت شوی نه وي او نه هغه د خپل حقوقو او اسانیو نه محروم کېدي شي او همدا اصول په یو پارلیمنٹیرین هم لاگو کیږي. اداري وړاندې لیکي کې یو مسلکي جرم کونکي پارلیمان ته راځي نو د دې دوه طریقې کې دي شي. یو دا چې داسې قانون سازي وکړي شي چې د مجرمانه ذهنیت خلک پارلیمان ته راه نشي او دوی مدا چې هر قسمه مقدمه بې لزنده فیصله کړي شي. جنگ رسپان خپل اداري کې وایي افغان طالبان د مذاکراتو میز ته راوستو باندې په افغانستان کې د امنیت لپاره د فعال کردار لوجه چې د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقاتو کې کوم خواله راغلي دي په منطقه کې د دې مثبت اثرات په نظر راتلل شروع شوي دي. اداري وایي د امریکا لخوا د بلوچستان له ټولو غټه بیلتون خوخه ډله ناقانونه ګرځولې شوي. بلوچ لیبریشن آرمی او درې نورې ډلې علمي ترهګر ګرځول د دې سلسلې یوه کړۍ ده او دا د پاکستان لوی سفارتي کامیابی ده. اداري آخري کې لیکي په داسې وخت کې چې روانه میاشت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امریکا ته روان دي. د امریکایي حکومت لخوا د بی ایل اے او نورو تنظیمونو پر ضد کاروایی د تسلی وړ ده او د دې له وجې به د اقوام متحده په ګډون د نړۍ د نورو ملکونو لخوا د داسې اقداماتو لپاره لار هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي د قطر په دوحه کې د طالبانو سره په داسې وخت کې خبرې روانې دي چې دغه ډلې په کابل کې د وروستو حملو ذمهواري منلې ده چې پکې د سکول ماشومان هم ژوبل شوي دي. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي په عراق او شام کې داسې یره شته چې اسلامي دولت وسلواله ډله پکې بیا سر راپورته کړي. د دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
نیویارک ټایمز لیکي که څه هم د قطر په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه له طالب استازو سره خبرې روانې دي، خو د تیر ګل پورس په کابل کې د طالبانو د حملې وروسته دا پوښتنې راپورته شوې دي چې په داسې حالاتو کې چې طالبان ولسي خلک او ماشومان په نښه کوي، آیا د سولې خبرې به څه ګټه ورسوي؟ د طالبانو په وروستۍ حمله کې په کابل کې د یو سکول ګڼ ماشومان هم ژوبل شوي او خلکو پر دغه پیښه سخته غوسه ښودلې ده. خو نیویارک ټایمز لیکي په دوحه کې د امریکا په مشرۍ په روانو خبرو کې په دغه حمله خاموشی اختیار کل شوی دا. نیویارک ټایمز ته ځینو امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي په خوا چې به داسې بریدونه ترسره کېدل نو امریکایي چارواکو به د سولې په مذاکراتو کې د دغو حملو ذکر کاوه، خو اوس یې په دې اړه خاموشي اختیار کړې. ورځپاڼه دا هم لیکي دا ښایي چې امریکا غواړي چې یوې ټاکل شوې مودې پورې د طالبانو سره یو تړون ته ورسیږي او دغه شان له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو لاره هواره کړل شي او په بدل کې به طالبان له افغانستانه خپل ګر فعالیتونه وتروي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د امریکا او ائتلافي عسکرو د مرستې بغیر داسې ورشته چې په یو شمېر هیوادونو کې به داعش ډله بیا راپورته شي. مجله لیکي د تیر کال تر اګست میاشتې پورې په عراق او شام کې د داعش 30,000 وسلوال وو. دا په 2011 کال کې د القاعده د وسلوالو نه زیاته شمېره ده. په دغه کال د القاعده څخه د 900 نه تر 0 پورې وسلوال وو. مجله لیکي په یو وخت کې داسې ښکارېدل چې داعش ډله به بیا سر راپورته نه کړي، خو اوس په ځینو هیوادونو کې فعاله ده. دوی خپل وسلوال او وسلې لري او دا شان خپل مالي ضرورتونه هم د مختلفو لارو پوره کوي. د امریکا د جنگونو د مطالعې یوه څېړنیزه اداره په خپل یو راپور کې وایي په شام او عراق کې چې کومې سیمې د دغه وسلوالې ډلې نه پاکې کړل شوي دي، نو هغه هم دغسې پرېښودل شوي او د امنیت اړخ ته یې لږ پام شوی چې داسې بیره هم شته دغه سیمې بیا د داعش تر کنټرول لاندې راشي. او د مجلې په خبره کچېرې امریکا په دغو هیوادونو کې د داعش خلاف د عملیاتو نه لاس واخلي، نو ممکنه ده چې دغه ډله په عراق او شام کې ځینې سیمې ونیسي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې پروګرامونه
هارون بچا هنري ګړې پلسنی مو بجو
تاندې هلي په یوونی مبجا
ټولنیزی شبکې او سخدریزی په پوکم دو بجو
د ځوانانو غږ په دو بجو
قبایلی سیمې د بدلون په لور په درینی مو بجو
پام کوا په پوکم سلور بجو
حجرا په سلور نیمو بجو.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونه ته غوږی. په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر غړي وایي له امریکایي هیئت سره په خبرو کې پرمختګ شوی او په ځینو خبرو اتفاق کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د قطر په مرکز دوحه کې د افغان سولې په اړه د مذاکراتو اووم پړاو روان دی، خو لا وضاحت نه دی ورکړ شوی چې په کومو مسایلو اتفاق شوی دی. تر اوسه په دغو خبرو اترو کې د کوم مشخص پرمختګ خبر رسنو ته نه دی ورکړل شوی. د مشال ریډیو خبریال صالح محمد صالح معلومات لري.
که څه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د اووم پړاو په مذاکرو کې د کوم مشخص پرمختګ خبر نه دی ورکول سوی، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي وایي تر اوسه یې له امریکایي هیئت سره په خبرو کې پرمختګونه کړي او پر ځینو مسایلو موافقې ته رسیدلی دي. دوی په مشخص ډول نه دي ویلي چې پرمختګونه او په دې برخه کې پراته خنډونه څه دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین تیره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی پر څو مسایلو پرون خبرې وکړې او باسونه به یې نن پنجشنبه هم دوام کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي ملا خیرالله خیرخوا ځینو رسنیو ته ویلي د دوی په خبرو کې ځینې پرمختګونه سوي دي. ځینې سرچینې وایي دوی فکر نه کوي چې د سولې اوم پړاو مذاکرې دي کوم مشخص پرمختګ ولري. یوې ډیپلوماتیکې سرچینې پرون ازادي راډیو ته ویلي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي هیات ترمنځ خبرې ممکن له کومې موافقې پرته پای ته ورسیږي. د ځینو څارونکو په باور د سولې اوم پړاو مذاکرې په قطر کې د بلې غونډې د ترسره کېدو له کبله اغېزمنې سوي دي. را روانه یک شنبه او دوشنبه په قطر کې د جرمنی او قطر په کوربهتوب بین الافغانی غونډه جوړیږي. د دې غونډې تابعیت د جرمنی د یو بنسټ لخوا سوی چې د جرمنی ترڅنګ قطر هم کوربهتوب کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمنی ځانګړي استازي مارکوس پوتزل دا غونډه سولې ته د رسیدو په خاطر د افغانستان لپاره مهم فرصت بللی دی. بلخوا په قطر کې د سیاسي مسایلو څارونکی زدران درویش چې وایي د سولې دغه مذاکرې له نږدې څاري پر دې ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې په تړاو هر ډول غونډه باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو مذاکرو سبب سي.
نړیوال که جرمنیان دي که نړیواله اروپایي ټولنه ده که مسکو چین او پاکستان دي دوی باید دخالت په دې کې وکړي چې افغان حکومت او طالبان مخامخ خبرو ته سره کښینوي او بند اعلان کړي جګړه د کلو نه وباسي دا به د سولې ته یو لویه زمینه وي.
ویل سوي پخوانی ولسمشر حمید کرزی د هغه ځینې سلاکاران او د جمهوری ریاست ځینې کاندیدان به د قطر او جرمنی په کوربهتوب په پلان سوي غونډه کې ګډون نه کوي. محمد انیف اتمر چې تر دې مخکې د مسکو غونډې ته له ځینو نورو سیاستوالو سره ورغلی وو ویلي د قطر د یک شنبې او د شنبې په غونډه کې برخه نه اخلي. ویل سوي په دې غونډه کې به شاوخوا شپېته کسان برخه اخلي. هغه کسان چې حکومتي دندې لري د اشخاصو په توګه برخه اخلي نه د کوم چارواکي په توګه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د قطر او جرمني لخوا تنظیم سوی بین الافغاني غونډه په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره مهم ګام بللی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کندهار کې د 215 اتل قول اردو په مقر کې وویل حکومت به پر روانو دو میاشتو کې د سولې هڅې لا چټکې کړي.
راتلونکي دو میاشتو کې به بیا هم کوشش ګړندی کو اما دا په واضح او منطقي لار ده چې جګړه ختم سي او د افغانستان ولس آرامي ونیسي او د افغانستان امنیتي او دفاعي قوا یوازنۍ قوا به یې چې انحصار د مشروع قوت به یې په لاس کړي. نو ځکه ضرور ده چې په دقت او په تدبیر باندې انشاءالله تعالی سولې ته ورسیږي.
د افغانستان د سولې په تړاو د قطر ترڅنګ په نورو هیوادونو کې هم کنفرانسونه او غونډې جوړې سوي دي خو یوې غونډې هم دې ته زمینه نه ده برابره کړې چې وسلول طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښینوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
په پاکستان کې ځینې شنون کې د بلوچ بلتون پالو پر وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د امریکایي بندیزونو اعلان یو مؤثره اقدام بولي. هو ځینو نورو پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا ډله هیڅ مشران یا تنظیمي جوړښت نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای په دویمه په یو بیان کې وویل چې بلوچ لیبریشن آرمی له تیر کال راهیسې یو شمېر ترهګرې حملې کړې دي نو ځکه د بهرنیو ترهګرو ډلو لیست ته ورچوي. اسلام آباد د امریکا د دې اقدام هرکلی کړو خو دا ډول اقدامات اغیزناک کوي او په بلوچستان کې د بلوچ بلتون پالو تاریخ څومره اوږد دی دا پوښتنې پامیر ساحل را جوابوي.
په پاکستان کې شنون کې د بهرنیو ترهګرو ډلو په لیست کې د بلوچستانو د ازادۍ لخر یعنی بلوچ لیبریشن آرمی بی ایل ای ور شاملولو موثریت په اړه بیلابیل نظرونه لري او ځینې خو دا هم ګڼي چې د بی ایل ای په نوم ډله هیڅ تنظیمي جوړښت او وجود نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر دویمه په یو بیان کې ویل چې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای یو بلتون پاله ډله ده چې عموما د پاکستان په بلوچستان سیمو کې امنیتي سرتیری او ولسی وګړي په نښه کوي. په بیان کې راغلي چې دې ډلې له 2013 زیږیز کال راهیسې یو شمېر ترهګر بریدونه کړي نو ځکه یې د ترهګرې ډلې په توګه نوموي. د پاکستان حکومت حکومت د امریکا د دې اقدام هرکلی کړی او د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هیله وښوده چې پر بی ایل ای بندیز به یې د فعالیتونو لپاره ځمکه تنګه کړي. خو د ترهګرو نوملړ ته د بی ایل ای ورداخلول څومره اغیزناک ثباتېدای شي؟ انور ساجدی په کوټه کې خبریال دی او اوږده موده یې په بلوچستان کې د بلوچانو د بیلتون پالنې مبارزه څارلې. د پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل د امریکا دا اقدام ښایي دومره زیات اغیز ونه لري.
د بی ایل ای په اړه دا روښانه نه ده چې دا د چا تنظیم دی، څوک یې مشري کوي. نو لومړی خو باید دا معلومه سي او دوم د بلوچانو تحریک د دې خاورې زیږنده دی او له همدې ځایه پرمخ ځي. پاتې سو دا چې که واقعي بی ایل ای ته له بهره پیسې ورکول کېږي او بهر میشتي کسان یې مرسته کوي، نو د امریکا دا اقدام به تاثیر ولري او په ځانګړي ډول هغه خلک چې د بی ایل ای په نوم یې په بهرنیو هیوادونو کې سیاسي پناه اخیستې، پر هغو به هرو مرو د دې بندیز اثر وي. له دې پرته به هیڅ اغیز نه وي.
خو د بلوچانو د چارو پوه محمد علي تالپور چې په 1980 مزيګیزه لسیزه کې د خپلواکۍ د غورځنګ غړی وو او بیا په افغانستان کې د جلاوطنۍ کلونه هم تیر کړي، وای بې له اوره لوګی نه خېږي. د 2013 زیږیز کال په اگست کې په دالبندین کې د چینایي انجینرانو پر بس د ځانمرګي برید، په نومبر کې په کراچۍ کې پر چینایي کنسلګری او بیا د 2019 زیږیز کال په مې کې په گوادر کې پر هوټل د حملو مثال ورکوي او وایي د ټولو بریدونو ذمہواري د بی ایل ای په نامه منل شوی. خو ساجدي وایي په 2008 زیږیز کال کې د بی ایل ای مشر بالاچ مری تر مړینې وروسته د دې ډلې تنظیمي جوړښت نشته. هلته په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه او د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود وایي د بی ایل ای ڈل ترہگر گرزول بے فعالیتوں اغیزمن کڑی.
ایک تو اس کا سائیکولوجیکل امپیکٹ یہ ہوتا ہے،
یو خود ڈل ترہگر گرزول یو نفسیاتی یا روانی اثر لري، ځکه چې د نړۍ تر ټولو ځواکمن هیواد چې پرچا بندیز ولګوي او ورته وایي چې کارونه د منلو وړ نه دي او ترهګری بولی، نو هغه ډله بدناميږي او فشار ور باندې راځي. دویم، امریکا به اوس د دې ډلې او د هغو هیوادونو پر ضد هم اقدامات کوي چې پر بندي سربیره یې پر خپل خاوره ورته ځای ورکړي. بل دا چې دا اقدام د پاکستان لپاره مثبت معنا ځکه لري چې پاکستان غوښتل پر دې ډول ډلو بندیز ولګول شي.
خو محمد علي تالپور غني چې د بهرنیو ترهګرو ډلو په امریکایي نوملړ کې د بی ایل ای شاملې دل ښایي زیات اغیز ونه لري. دی وایي په بلوچستان کې بلتول پال ډلې او غورځنګونه یې له 1948 زیږیز کال راهیسې موجود دي.
48 مې جو آغا عبدالکریم لړې هم
1948 کې آغا عبدالکریم مسلواله جګړه کوله. 1955 کې د غورځنګ مشري نواب نوروز خان کوله. بیا له 1952 څخه تر 1958 بابو شیر محمد مری او علي محمد منګل مبارزه وکړه. بل تاریخ بیا 1903 زیږیز کال کې پیل شو او اوسنۍ په 2000 زیږیز کال کې د بلوچستان سانو دیو مشر نواب خیر بخش مری له گرفتارای پیل شو.
تالپور زیاتوی چې له 1948 راهیسې د بلوچ بلتول پالانو په ډلو کې بیلابیل بدلونونه راغلي او غورځنګونه یې پیاوړي پاتې شوي. د پاکستان حکومت په 1980 لسیزه کې د بلوچانو د وسلوالو ډلو پر ضد پراخ عملیات وکړل. تر دې وروسته شاوخوا 2 لسیزې په بلوچستان کې کراري وه او د بلتول پالو ډلو فعالیتونه نه تر سترګو کېدل. خو له 2000 زیږیز کال راهیسې بیا د حملو خبرونه خپرېدل پیل شول. په ځانګړي ډول په 2006 زیږیز کال کې چې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په بلوچستان کې د عملیاتو پر مهال د بلوچانو یو مشر او د صوبې پخوانی اعلی وزیر او گورنر نوابزاده اکبر بوکټای وواژه، نو د بلتول پالو وسلوالو ډلو بریدونه او فعالیتونه هم پراخ شول. پاکستان پر همهغه کال بی ایل ای ترهګر ډله وګرځوله.
د پامیر ساحل رپورت تاسو اوریدلو. د عوامي نشه ګوند د بلوچستان څنګه مشرانو د افغان سولې مذاکرات په افغانستان کې د نننه د کولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه پرون په کوټه کې د یوې غونډې پر مهال شوې ده. ویناوالو د ګوند د غړو د وژل کېدو د لړۍ غندنه هم وکړه. د ایوب ترین رپورت ته وکشه.
د عوامي نشنل ګوند تر سوري لاندې تیر مازګر په کوټه کې و دستوره وسوه په کوم کې چې زلې ټاکل شو او د دارانو خپل سوګند پورته کړی. د سوریې په خپل وینا کې د عمومي نشنل ګوند صوبایي نائب صدر اربا فاروق کاسی وویل چې نن هم د رښتیا خبرو پر بنسټ باندې د ان پی کارکنان او مشران په نشه کېږي.
نن هم په بلوچستان کې کموش په ګورمنټ کې وزیزانو دا وایي د پارټي عوامي نشنل پارټي دا چې نن هم ځان ته په ګورمنټ کې داسې خاص توجه نه لري. موږ په هر فورم باندې کازګر خان څه وایي، کزموږ د وزیر اعلی مجلس سوی دی، کدا لیویزو پا کیس بانی مجلس سوی دی، کپا اسمبلی کی پا خبرو سوی دی، مش صفا ور خلاص کړی دا عزیزانو چې عوامي نشل پارټي هر ممبر استعفا په جیب کې راخستی دزان. مش هغه خلق نه یو چې خپل د کرسۍ دپاره یا خپل د بچیانو د خبرې دپاره یا خپل د وصول دا دومره جدوجهد نن په دا یو کرسۍ په دا یو وزارت موږ قربان کړو عزیزان.
و دستوري ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او په بلوچستان اسمبلی کې د ان پی پارلماني مشر اصغر خان اڅکزي وویل چې تر څو افغان حکومت او ولس ته په سوله ایزو خبرو کې برخه نه وي ورکول سوې تر هغه وخته پورې په افغانستان کې د امنیت د راوستلو امکان لږ دی.
ډېر کوششونه اوسو په ډېر شکلو اوسو چې ماینس افغان ګورنمنټ موږ د افغانستان د مسلې حالات منځ ته راوړو. وایه د اسپنیار خان او عوامي نېشنل پارټي اوس په اوله ورځ دا خبره وکړه چې د افغان حکومت د موجودګۍ او د ناستې بغیر په دې خطه کې امن نه شي راتللی. په دې خطه کې تصور د امن د افغان حکومت د ناستې او د موجودګۍ بغیر لیونتوب دی. نن دوی موږ په هغه خلکو خطا باسي په یو په بل شکل باندې سره ډلې ډلې کوي. نن موږ سوال کوو نن په خپله د دوی په صفو کې سوال پیدا شوی دی. نن څوک ناستې په قطر او په دوبۍ کې زما د وطن د مسلو حل را باس او افغانان خواسته یې کوي چې راځئ دا مذاکرات په کندهار کې وکړو، راځئ دا مذاکرات په کابل کې وکړو، راځئ دا مذاکرات په خپله خاوره سره وکړو. د دې لوبو باندې نن د هر پښتون د هر افغان سر خلاصوي.
د عوامي نېشنل ګوند له لورې دا غوښتنه په داسې وخت کې یو ځل بیا تکرار شوې ده چې یوازې وونۍ له مخه افغان ولسمشر اشرف غني د پاکستان دوره کړې او په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان تر څنګ د نورو سیاسي مشرانو سره لیدلی وو او د افغانستان په سوله کې د پاکستان په اړه خبرې کړې وې.
د ایوب ترین رپورټ ته تاسو وګورئ. په خیبر پختونخوا کې له جنسي ځورونې څخه د ښځو د خوندیتوب اداره وایي یو دېرش ښځو ورته د کار په ځایونو کې د جنسي ځورونې په اړه شکایتونه کړي دي. د ادارې متصبه رخشنده ناز وایي تکمیل شوي کیسونه د نورې قانوني کاروایۍ پولیس، اف آی اے او نورو اړوندو ادارو ته استوي. تفصیل د ظفر خان نورو.
په خیبر پختونخوا کې له جنسي زورونو څخه د ښځو د خوندي کولو د ادارې محتسبې رخشنده ناز ویلي په تیرو څلورو میاشتو کې ورته یو دېرش ښځو د جنسي زورونې په اړه شکایتونه کړي دي. نوموړې بیګا مشال رډیو ته وویل لومړنی شکایت ورسره د فیسبوک له لارې یوې ښځې شریک کړ. همداراز د ډاک او ټلیفون له لارې ورته هم ښځو خپل کیسونه رسولي.
موږ ته زیاتره شکایتونه د تعلیم او صحت له محکمو راغلي دي. له ځینو حکومتي ادارو څخه ام شکایتونه راغلي دي چې کله کیس راشي نو دواړو غاړو ته موقع ورکړو چې خپله پوره خبره وکړي. له هغې وروسته بیا کاروایی کوو. روانه میاشت به موږ درې کیسونه د کاروایی لپاره مخته یوسو.
د خیبر پختونخوا حکومت د روان کال په جنوري کې د پېښور هایکورټ په حکم له جنسي زورونو د ښځو د خوندي کولو د یادې ادارې لپاره رشخنده ناز د محتسبې په توګه وټاکله. له ادارې سره هغه ښځې خپل شکایتونه لیکي چې د کار په ځایونو کې د جنسي زورونې سره مخامخ وي. اداره د دغه کیسونو په اړه پوره پلټنې کوي او بیا یې پولیس، اف آی اے او یا بلې اړوند ادارې ته د لا نورې کاروایۍ لپاره سپاري. په پاکستان کې د جنسي زورونې پیښې د کار په ځایونو کې او هم د ژوند په نورو برخو کې د انټرنیټ له لارې هم رامنځته کیږي. د برقي او انټرنیټي حقونو خوندیتوب غیر حکومتي ادارې ډیجیټل رایټس فاونډیشن مشره نگاه داد وایي له 2018 له دسمبر تر اوسه څه د پاسه 3000 کسانو ورسره شکایتونه لیکلي چې زیاتې پکې ښځې دي.
خیبر پختونخوا کې زیاتره ښځې د کار په ځایونو او یا د ژوند په نورو برخو کې د جنسي ځورونو په اړه کیسونه رپورټ کوي، خو چونکې په کلیوالو سیمو کې په دې اړه آگاهي کم ده نو ځکه خو له هغو علاقو په دې اړه د شکایتونو شمیر کم راځي.
صوبایي محتسبه رخشنده نازوي د یو دېرش کیسونو له جملې څخه د اته کیسونو کاروایی مکمله کړې. هغه وایي د ځنډ وجه یې دا وي چې یا خو ځینې شکایت کوونکي خپلې پتې ناسمې لیکي او یا هم ځینې وخت ښځې د خپلو کیسونو له ورکولو وروسته په میاشتو میاشتو د هغې د مخ ته وړلو او نه وړلو په اړه فکر کوي. هغه وایي ادارې معلوماتو پټ ساتلو ته ژمنه ده.
شخصي معلومات موږ سل فیصد پټ ساتو. تر دې چې یو ښځې راته شکایت راوړی وو او ویلي یې چې بیخي زما د ادارې نوم مخ کار کوي، نو دغه د ادارې نوم هم پټ وساتو.
نوموړی وایي د جنسي زورونې سره مخامخ ښځې د قبایلو په ګډون د صوبې په هر ضلع کې د سوشل ویلفیر افسرانو سره د جنسي زورونې شکایتونه لیکلی شي. همداراز د انټرنیټ او ټلیفون له لارې هم ورته شکایت رسولی شي. په پاکستان کې له 2010 زیږیز کال راهیسې د ښځو د جنسي زورونې د مخنیوي قانون موجود دی چې تر مخه یې تورونو شوو ته مختلفې سزاګانې ورکړل کېدلی شي.
دا مشال ریډیو ده.
په ننګرهار کې د افغانستان د وارداتو او صادراتو په اړه د پاکستان او ایران د بندرونو د ارزښت په اړه غونډه شوې ده. د اقتصادي چارو پوهانو ویلي چې د چابهار بندر سوداګریزې لارې د افغانستان سوداګرو ته ګڼې اسانتیاوې پیدا کړې دي. له پاکستان سره د سیاسي ستونزو ډکبل افغان حکومت د هیواد د درآمد او برآمد په لړ کې د ایران پر بندرونو تکیه زیاته کړې ده. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد پوهان محمد بشیر دودیال په خپلو خبرو کې وویل افغان سوداګرو ته به د کراچۍ بندر زیات سهولتونه ولري، خو کوم تجارتي اموال چې د چابهار له لارې صادر او واردېږي د کراچۍ بندر په نسبت ګټور تمامېږي.
چې د کراچۍ په بندر بدل ته مونږ ته ډېر سهولتونه وي. کراچۍ بندر چې د وچې لارې د بحري ترانزیت ډېر لوی حجم، دومره لوی کښتۍ، دومره لوی بارونه وړي چې ډېر زیات، اما د وچې لارې نه مونږ شاید یو کانتینر، هغه هم شل فوټه کانتینرونه چې دا لار مونږ خرابه ده. شل فوټه کانتینر نن ورځ ډېر غیر اقتصادي تمامېږي، او څلوېښت فوټه چې دا تاسو ګورئ دا ډېر لوی، دا غیر اقتصادي تمامېږي په کم حجم سره. ولې یوه بیړۍ چې هغه هم بیا پس دغه نه 200 کیلومتره ریل پټلۍ ایران جوړوي زمونږ سره
استاد سردار نعیم حکیم زوی په خپلو خبرو کې وویل د چابهار بندر د کراچۍ بندر په نسبت کابل ته ډیر نږدې دی، نو ځکه یې د افغانستان په اقتصاد مثبت اغېز کړی دی.
کوشش کوو چې با کیفیت مواد په کم وخت په کم لګښت مونږ لارې هم مخکې مقایسه کړی شي. د کراچۍ او د بندر عباس د بندرونو په پرتله هم د فاصلې د 90 کیلومتره فاصله چې د بندر عباس نه دغه تر کابل ته، چابهار بندر د 90 کیلومتره فاصله افغانستان ته نږدې دی، د کراچۍ نه تقریبا هغه د 100 کیلومتره فاصله افغانستان ته نږدې دی.
د یادونې ده چې د چابهار بندر تړون د 2014 کال په مه میاشت کې د افغانستان، هند او ایران ترمنځ لاسلیک شوی چې دا در د اوبو له لارې افغانستان په مستقیمه توګه له هند او نورو هیوادونو سره نښلوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په اخیره کې به لنډ خبرونه یو ځل بیا له اسرار المؤمن نه واورو.
د خبر په خنخه په شانګله کې د ډوبی شوې کښتۍ له ورکو شو کسانو څخه تر اوسه لږ تر لږه 15 مړي راوستل شوي. د شانګلې یو ځای اوسیدونکي عبدالله خان نن مشال ډوته ویل چې دا کښتۍ پرون له دیدل کوما سیمې هریپور ته روانه وه چې د برق په سیمه کې چپه شوې ده. ده وویل تر دې دمه 15 کسان ژغورل شوي او د نورو لټون روان دي. په پاکستان کې تر بندیز لاندې ډلې جماعت داوا د مشر حافظ سعید او نائب امیر عبدالرحمن مکی په ګډون د دې ډلې د 42 مشرانو غړو خلاف کیسونه رجسټر شوی دی. د پنجاب صوبې د ترګرۍ مخنیوي څانګې ویاند نن پاکستاني ورځپاڼې ته ویلي دي چې د یادې ډلې د مشرانو خلاف د پنجاب په 15 ښارونو کې د جولای په لومړۍ او دویمه نیټه درشته اف آی آر درج کړل شوی دی. د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف او د پاکستاني وزارت عمران خان په غوښتنه د ملک ته د 3 کلونو په فور د 6 ډالر ورکولو منظوري ورکړي. د پیسو نړیوال صندوق د جولای پر 3 په یو بیان کې ویلي چې د پیسو د لومړۍ برخې په توګه 1 ډالر په سمدستي توګه پاکستان ته ورکړل شوی دي. د امریکا او طالبانو خبرې حساس پړاو ته رسیدلي. د طالبانو سیاسي ډلې نن ویلي ممکن ده د سولې هوکړه وشي. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د مرکزي پلاوي او طالبانو د خبرو شپږمه ورځ ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شهین د مشال ډیو ازادۍ څانګې ته وویل د نن ورځې غونډه ځکه مهمه ده چې د په خبره امکان لري د سولې هوکړه وشي. په دې خبرو کې د امریکا مشر مرکزي زلمی فیضات تر اوسه څه نه دي ویلي، خو پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ټویټ کړی و چې د افغان سولې وخت راغلی او امریکا د دې پروسې لپاره ژمنه ده. د کرکټ په نړیوال کپ کې دا وخت د انګلستان په لیډز کې د افغان لوبډلې خلاف په یو میچ کې ویسټ انډیز لوبډلې تر دې دمه په 8.4 اورونو کې 290 رنزونه جوړ کړي او 4 لوبغاړي یې اوټ دي. د نړیوال کپ پایلو به د جولای پر 14 ترسره کیږي. او هالینډ او امریکا د خزینه فوټبال نړیوال کپ پایلو به ته وتلي. د لوبو به د جولای پر 9 په فرانس کې ترسره کیږي.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار العالمومن درته وړاندې کړل. د دې پروګرام له خدمت دو سره د نن لپاره د مشال ریډیو خبرونه سرته ورسېدي. سبا له به نوې خبرونه تاسو ته راوړو. زمری همیزاده، اسرار العالمومن، تکنیکی همکار اسا کمیری او د مشال ریډیو ټول ټیم درنه اجازه غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای په امان.